سلامونه او نیکی هیلی اختر مو مبارک شده. ازادی رادیو دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزه خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ورزو خبرونه ته نن جمعه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تیره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سږني اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر له 28 میلیونه وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت له طالبانو وغوښتل هغه کسان دي چې د ده په خبره په خپل سر یې بندیان کړي خوشي کړي چې اختر ته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلي بنیت پرون په یو ټویټ کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو له زندانو د 2400 کسانو د خوشي کېدو او د 401 نورو بندیانو د بند مودې د کمیدو په اړه د خبرو شو راپورونو په غبرګون کې وویل د مرتضی بهبودی او متی الله ویسا په څیر نور بندیان د هم خوشي کړي. بهبودی افغان الاصله فرانسوی دی چې د تیر کال د جدید میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته له سفر وروسته په کابل کې ونیول شو. د طالبانو وسله والو همدارنګ مدني فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د حمل په اتمه په کابل کې په خپل کور کې ونیوه. طالبانو د 14 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیازلي واکمنېدو راهیسې د ښځو د حقونو څو فعالانې د پانتون استادان خبریالان او هنرمندان بندیان کړي دي. یو شمېر دغه کسان له څه مودې بند تېرولو بیرته خوشي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو رابلل کېدونکې غونډه کې به د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو پر مسلې تمرکز ونه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوترش په کوربتوب دغې غونډه کې به چې د میل لومړۍ تر دوهمې په دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. انتوني ګوترش مرستیال امینه محمد څو ورځې مخکې ویلي په دې غونډه کې به هغه لومړني ګامونه چې کولای شي موږ برته په رسمیت پیژندلو لارې تصیح کړي واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق پرون په ملګرو ملتو کې خبرونه ته وویل په دې غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې پر موضوع تمرکز نه کیږي او په دې اړه هر ابهام باید لیرې شي. نوموړي زیاته کړه په غونډه کې به بحث د موجوده ننګونو په وړاندې د یوې واحد اجماع پر رامنځته کولو څرخي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په بهر کې فعالیت کوي وایي د طالبانو دغه اقدام چې په کندهار او هلمند کې د تعلیمي موسسو فعالیت بند کړی د دې هیواد د وګړو له اساسي حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کمیسیون پرون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې له دې زیات د ماشومانو او ځوانانو اساسي حقونو سره لوبې نه کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کیف ته په سفر کې اوکراینیانو ته په وینا کې ویل د هیواد راتلونکی په ناټو کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه اجازه راکړئ دا روښانه کړم چې د اوکراین حقیقي ځای د یورو اتلانتیک په کورنۍ کې ده، د اوکراین واقعي ځای په ناټو کې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویل د دې وخت رسیدلی چې د هیواد ته په ناټو کې د غړیتوب بلنه ورکړل شي. د ناټو سرمنشي اوکراین ته په لمخ کې یو اعلان شوی سفر پرون د ورځې په لومړیو کې داسې مال کې افتولسي چې د اوکراین په ختیځ کې نښتو ادامه لرله او موسکو په څو سیمو کې پر ملکي تاسیساتو په عمله کې له بې پیلوټ الوتکو کار واخیست. پر اوکراین د روسیې د یرغل شاوخوا 14 میاشتې ووتې. او د جرمني د احصایي فدرالي ادارې ویلي له هرو څلورو کسانو چې په جرمني کې اوسي یا د کډوالۍ تاریخ لري یا په بل ځای کې زیږېدلی یا د هغو اولادونه دي چې له مخکې جرمني ته راغلي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویل د دغو کسانو شمېر 40 میلیونه 200 هزار کسانو ته رسیږي چې دا د جرمني د ټول نفوس 43.3% جوړوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې په افغانستان باندې واکمن طالبانو باندې سختي نیوکه کړې دي.
دا د اسمو یو بل روشه بیا په یو مبهمه واکمنی کې په ملي اندېښنو تېره شوه. دا پټه واکمنی د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخې مشرتابه لاندې چلېږي.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی دی. په همدې ارتباط د اختر په مناسبت د ازادي راډیو په ځانګړو رپورټونو کې اوري چې بېوزلي کورنۍ په اوسني اختر کې څه حال لري. ماشومانو ته د اختری په ورکولو او ځینو نورو مسایلو هم چې له اختر سره ارتباط لري ځانګړي رپورټونه په دغه او نورو پروګرامونو کې اوریدلی شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوری دی دوار لخواهو دی اختر مبارکیم ومنه مخی لمخی رابشو. اول مطلب تا دی افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلی پر افغانستان واکمنی یوی دلی دی اسلام پنوم افغانان برمت کردی او دی هیوات ملی هویتی لبهران سر مخ کرده دی. خاغلی غنی دی غسرگندونی دی کچنی اختر مناسبت خپار کردی پیغام که کردی او یو زلبیای پر دی تأکید کردی چی باید دی سولی دی خبر آغا پخوانی چوکارت و گرزو چی دی دی واکمنی پا موده که اوراندیس شوه و جزیات بل نوری اس نوری وارو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې پرون پنځشنبه خپور کړی ټولو افغانانو او د نړۍ مسلمانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې هېواد د ملي هویت له بحران سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی وایي یوې ډلې د اسلام د مقدس دین په نوم افغانان برمته کړي او زیاته کړه چې یوه بل روژه هم په یوه مبهمه واکمنۍ کې تېره شوه.
دا د اسموک یوه بله روژه بیا په یوه مبهمه واکمنۍ کې ملی اندیکنو تیر شو. دا پت واکمنی دی یو خفیه سازمان لخوا تر پت مخی مشرطا بلانده چلیگی. دوی زموک گران وطن به شدت سر منطقوی سپکاوی بین المللی انزوا او ملی تشتت خواته روان کرده.
که څه هم پخوانی ولسمشر اشرف غنی د خفیه سازمان نوم وانخیست خو د خپلې واکمنۍ په تېره شوې دوره کې اکثره وختونه د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ته ګوته نیوله. نوموړي زیاته کړه چې دغه خفیه سازمان په حقیقت کې له ټولو ملي ارزښتونو سره د ضدیت تګلاره غوره کړې ده. د هغې په خبره زموږ ګډ ملي هویت تر حملې لاندې دی او حاکمه ډله تر نورو ډیر زیان پېښوي. د ښاغلي غني په وینا دوی هر هغه څه چې زموږ ګډ افتخارات دي له منځه وړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې هېڅ جابر اقلیت په زور نه ده ګټلی او ولس د غرور جام آخر ورمات کړی دی. نوموړي ظاهراً د طالبانو د سرپرست حکومت جوړښت ته په اشاره وویل چې د انحصار لار تباهي ده او وطن یوازې په ملي او ولسي سوله او عادل نظام جوړېدلی شي. پر طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د نړیوالې ټولنې یو انتقاد هم دا دی چې حکومت یې ټول ګډونه نه دی، یعنې د ټولو ولس استازي پکې نشته. اشرف غنی د اختر په مناسبت دې پیغام کې یو ځل بیا د خپلې واکمنۍ په وروستۍ موده کې طالبانو ته له خپله اړخه د سولې د وړاندیز شوې طرحې ملاتړ وکړ او ویې ویل چې د یوې باعزته سولې چوکاټ یې وړاندې کړی و او که پر هغه اساسي ملي ډیالوګ شوی او په ګډه د حکومت شکل ټاکل شوی وای د ده په خبره اوس به دغه مشکلات نه و. نوموړي زیاته کړه د سولې طرحه له طالب سره د ملت د سولې طرحه وه، خو نوموړي تور پورې کړ چې پر ځای طالب له جنګسالارانو سره سولې ته کینول شو، نو ځکه د ده په خبره سوله رانغله او وطن هم ارام نه شو. اشرف غني دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نوموړي په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملکچي پلاوي ترکیب د هغه وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په ګډې همغږۍ جوړ کړی و. اشرف غني وایي اوس وخت دی چې بیرته هغه پخواني چوکاټ ته ور وګرځو. طالبانو تر اوسه د پخواني ولسمشر اشرف غني د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د خپل نظام په دفاع کې ویلي چې هغه پر اسلامي اصولو ولاړ نظام دی چې د شریعت له مخې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې ځان د طالبانو ضد مهمه وسله واله ډله بولي هم د کوچني اختر په مناسبت یوه اعلامیه کې د طالبانو چلندونه استبدادي بللي او ویلي دي چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی په خبره د بې وزلو او مظلومو خلکو لپاره په یوه زندان بدل شوی دی. دې جبهې همدارنګه له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د له تعامله لاس واخلي او هغوی د افغانستان له خلکو سره د خپلو کړو وړو مسؤول وبولي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره هم خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ وضعیت لا پسې خرابیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کار نیست، روزگار نیست، در خونه هست، سرایال هست، یک شب اگر نون میخوریم، یک شب دیگر صبر خدا کنه گوشنام خواه میکنیم.
در کابل اوسیدون که سلطان علی ده چه ده خوراکی مواد له نشتوالی سر تکوی، در یوازې سلطان علی نه دی بلکې ډیر نور کسان هم د ژوند له ورته سخت حالت سره مخامخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیزه کړې ده. د نړیوال سره صلیب د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د کاري فرصتونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې د کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری شي او خلک د خپلو اړینو اړتیاوو لکه د خوراکي موادو په تامین کې پاتې راشي. د کابل اوسیدونکو رابعه چې د سلطان علي په څیر ای آی سی آر سی غږ پر ټویټر خبر کړي هم ورته وضعیت لري.
ناروغان داریم، نه برین داریم، نه خوراکه، نه پوشاکه، هیچ چیز ده خانه نداریم.
سلسله بویلی دا خورا مهمه ده چې د تر ټولو ځانګالو خلکو لا زیات ملاتړ وشي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان دوه اونۍ مخکې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لا زیات شي. د کندهاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ او د خوړو د کمی له امله دوه لوڼې په خوار ځواکۍ اخته شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روان کال به تر 800,000 زیات ماشومان له سخت خوار ځواکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر د اپریل په 19 په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان په اړه ټولنیز اقتصادي لرلید په چټکۍ د بې وزلۍ د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. هغه ویلي چې د افغانستان له خلکو د نړیوال ملاتړ دوام مهم ده او یو این ډی پی دې ته ژمن ده چې په افغانستان کې پاتې شي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې د ښځو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه به د افغانستان اقتصادي بحران لا ژور کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د عملیاتو په یوه پیچلي چاپېریال کې چې ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوي، د افغانستان لپاره غوښتل شوې مالي بودیجه ختمه شوې ده. اوچا ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. اوچا ویلي نړیوالو داسې مهال پر بسپنو لاس نیولی چې افغانستان په 15 کلونو کې د سختې قحطۍ له خطر سره مخ دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ونشو کولی د اختر د سرخان چمتو او د تیر په شان له خپلو میلمنو په ښو میوه او خوړو سره میلمه پالنه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل سږکال سربېره پر دې چې د اختر د سرخانې رنګینه نه دی، خپلو ماشومانو ته هم د اختر جامې نه دي کړي. په کابل کې د وچې میوې یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې سږکال د خلکو اقتصادي ستونزو د دوی خرڅلاو باندې هم منفي اغېز کړی. په دې اړه سنا کاکړ یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې د یوې بېوزلې ښځې په غږ پیلېږي.
د هیمال چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ده وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي، خو په خبره یې سکل اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونشو کولی چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي. همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمېر متقاعدین هم وایي چې سکل یې د ضعیف اقتصاد له امله ونشول کولی چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل ښار اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
مخکې خو زموږ اخترونه په واقعیت سره به اخترو چې ماشوم هم درلودل او خپل په دسترخوان کې تازه میوې، وچې میوې، ترکی کلچې او شیرین رنګارنګ شیرینګانې به مو اخیسته. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چامش نه درا کړی اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې وې.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان ننګینۍ کمې شي. ډیری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچې میوې پلورونکي وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکي او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکي محمد عیسی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د عوایدو کمېدل د دوی په خرڅلاو منفي اغېزه کړې.
پخوا به خلک په ډېرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل، آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. سږ کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا 250 ګرام اخلي. په همدې توګه نخود، چهارمغز، هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تېر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
دفتر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک کې خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغاني سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او بعضې رواجونه هم دا و چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاره وله، بیا به هغه به ډله ټول براتله دې کور ته، دې کوره به بیا به دا کور والا هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به تلته هم ډوډۍ د غرمې خوړل کېدله.
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپلوانو، اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود بېرته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تېرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډېری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د 2018 کال له اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل. لسګونه زره افغانان له دغه هیواده بهرنیو هیوادونو ته لاړل او اوس په کډوالۍ کې شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه باندې به یو ځانګړی رپورټ تاسو ته خپور کړو چې بهرنیو هیوادونو کې نوي میشت افغان کډوال دغه اوسنی اختر څنګه لمانځي. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د اختر ورځ او د هغې منزل د خوښۍ او ملګرو خپلوانو سره د لیدو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره دغه ورځې توپیر لري. په لویدیځو هیوادونو کې اختر او نورې اسلامي مناسبتي ورځې رخصتي نه لري. یو شمېر افغانان چې له خپل هیواد لرې ژوند کوي وایي پخوا به په افغانستان کې د اختر لپاره پراخه تیاری نیوه، خپلو خپلوانو کره به یې تګ راتګ کولو چې دا هر څه اوس نشي کولای. شایسته افضل چې له نږدې یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته کډواله شوې وای خپلوان او ملګري ورسره نشته او سږ کال د کوچني اختر لمانځلو ته چمتووالی هم نه دی نیولی. شایسته ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ لپاره اختر نشته، دلته پرته له خدایه نور څوک نه لرو. له افغانستانه هم تر اوسه زنګونه نه دي راغلي، موږ اختر نه دی لمانځلی. حتی د ډېرې جګرخونې له امله موږ کلچې هم نه دي اخیستي. هغه اختر چې موږ په افغانستان کې درلود دیګ به مو پوخ کړ، په چکر به لاړو. زموږ اختر وطن کې اختر و خو اوس اختر نه لرو، څه وکړو؟
ادریس بل هغه افغان ځوان چې وکال وړاندې استرالیا ته کډوال شوی وای د اختر په ورځو کې په کار کې بوخت وي. د هغه په خبره کله کله د اختر د مبارکۍ لپاره خپلو عزیزانو ته د ټلیفون کولو وخت هم نه لري.
موږ په کار کې یو، موږ د هغو خلکو له ډلې یو چې په دې ورځو کې هم باید په کار کې ووسو. د اختر لمونځ ته هم وخت نه لرو، که وخت پیدا کړو اختر مو لمانځو. ملګرو کره ځو یا هغوی راځي یا موږ زنګ وروهو، خو که وخت ونه لرو نشو کولای.
خو یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې په بهر کې میشتي وایي چې تل خپل ملګرو خپلوانو سره اختر المانزي. نادر امیری چې لا تل سکلونو راهیسی په اتریش کې ژوند کوي وای لډیر کلونو راهیسی هغه د افغاني دود او دستور د ساتلو لپاره د اختر په څیر ځانګړي ورځې تل المانزي او سکل هم د کوچني اختر په مناسبت خپل دند رخصتي اخیستې. میرمن میری وای چې د اختر لپاره وچ میوه او کلچې اخیستې دي او د بیلابیلو افغاني خوړو په چمتو کولو سره میلمنو ته انتظار باسي. نوموړي زیاتوي
ما همیشه عید وبارو
مختلف خپل خپلوانو او ملګرو سره اختر برات او نوروز منځو کتم په اروپا کې د ستونزمنه ده ځکه موږ ټول کار کوو. که دونۍ په نیمایي کې اختر راشي نو تل مو هڅه کړئ چې رخصتي واخلو او خپلې خوشحالیانې ونمانځو.
حشمت الله صدیقی چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژوند کوي بیا وایي چې د اختر د لمانځه لپاره جومات ته ځي. ښاغلی صدیقی وایي سره له دې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي خو تر دې دمه یې د افغانانو او مسلمانانو ځانګړي دودونه ساتلي دي.
په کالیفورنیا کې د افغانانو ټولنه په دې برخه کې منظم پروګرامونه لري. د اختر لمانځه ته ځي. سږ کال دلته د ټولو افغانانو لپاره ډېر یو ښه اختر دی او د اختر په دویمه ورځ په جوماتونو او پارکونو کې بیلابیل پروګرامونه کیږي. افغانان تفریحي سیمو ته ځي.
د یادولو وړ ده چې یو شمېر افغان کورنۍ د اختر په مناسبت له خپلو ملګرو سره لویو تفریحي پارکونو ته ځي او له دې لارې اختر لمانځي. دغه راز یو شمېر د اختر په یوه ورځ په هغو ښارونو کې چې افغاني رستورانتونه دي په همدې رستورانتونو کې راټولېدل غوره بولي. په ځینو اروپایي هېوادونو کې مسلمانو زده کوونکو ته د خپلو ښوونځیو لخوا د اختر د لمانځلو لپاره یو ورځ رخصتي ورکول کېږي. یو لوی شمېر افغانان د اختر په ورځو کې وچه میوه کیک او کلچې اخلي او بیلابیل افغاني خواړه تیاروي او د خپلو میلمنو قدر کوي. یو افغان چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د افغاني خوراکي توکو پلورنځی لري وایي چې د اختر پر رسیدو سره د افغانانو لخوا د وچو میوه او کلچو پلور ډیر شوی دی.
و موردل چې په بار کې د اختر په ورځو کې د افغانانو حال بد شوی د اختر په مناسبت ځانګړو راپورونو په لړ کې اوس ورزو یو جالب رپورټ ته د اختری ورکولو د دود په اړه باندې. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثرا د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو وړو ماشومانو ته د اختری زی ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونو ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو او پاړې خاطرو ته کتنه کړې ده. نرګس مومند حسنزه جزئیات لري.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختری زی ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
دوران زائر خان گرفته که خانه ما بسیار
بزر شال وقتون از منکور تخ پلوان دیر رتلل زمونگ اخترهی با یو روپی یا یو کران و روست دا داود خان پا وقتونو که مو پینزه روپی اختری اخیسته. دا کمونستان پا وقتی مو هم اختری اخیسته شمیلی لگ دیر شو. دا مجایدین و وقتی مو هم اخیسته و رو رو رویان شو زارده شو در مسیان و تختران شو. خوز ما شمان تخلق زمر اخترهی نور کوی یوازی نگدیخ پلوانی ممکن ور کریم.
که فرشته وای له اختری اخستلو او اختری ورکولو خې خاطری لري.
یو خجلو خاطره وایم چې ماته اختری راک دیو لاس نه اختری وخت د پلار مور څخه بیرته د من هغه اختری بیرته لاره ما کوچنیان ته خپل خورانه ته ورک.
د بل خولایت وسیدون کې لطیف وای دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومان لپاره دی او ماشومان ته اختری ورکول کیږي.
دیدادان مخصوصا برای اطفال
د اختری ورکول په ځنګړي توګه د کمور ماشومان لپاره دی. دا رسم په کلیو کې ډیر وی. د اختری ورکول ترڅنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنګول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی.
د یادونه دی چې په افغانستان کې په کوچنۍ یا د روژې اختر او په لوی یا قربانۍ اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم خلک پالي لکه نکریزې کول، ګاونډۍ ته خواږه ویشل، کوژدنو ته اختری ور وړل، د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بیلابیلو ستونزو له امله پیکا شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فريدې سیال څخه اورو.
یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د روسیو څرګندونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې وویل دی نشي تضمینولی چې افغانستان ته د امریکا میلیاردونه ډالره بشري مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي. سټارټ اینډ سټرایپس ورځپاڼې د ښاغلي سوبکو هغه خبرې راخیستې دي چې ویلي دي تر اوسه یې داسې طالب جنګیالي نه دي لیدلي چې ویږي وي. په داسې حال کې چې د نړیوال بانک د راپور له مخې تیر کال 70% کې افغانان د خوراکي توکو په ګډون له ډیرو اساسي موادو بې برخې وه. په همدې غونډه کې چې ښاغلي سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته معلومات ورکول د استازو د جرګې غړي کویسی موفو ویل چې د امریکا د خزانې له وزارته په میلیاردونه ډالر ایستل کیږي که دا پیسې د هغو هدفونو لپاره چې موږ یې غواړو نه لګیږي، ښه ده چې هیواد کې دننه وکارول شي او یا د افغان ښځو او نجونو د دفاع لپاره چې له پرله پسې فشارونو لاندې دي او په افغانستان کې د بشري حقونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي ولګول شي. د سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي سوبکو ویلي داسې معلومات راټول کړي دي چې ښایي طالبانو په افغانستان کې د پیسو لګولو طریقه بدله کړې ده. نوموړي په نړیوال بانک او ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې د هغه څه لپاره چې دوی ناسمه څارنه او د اړونتیا نشټوالی یادیږي نیوکه کړې ده. ډیپلوماټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې طالبانو ته د نږدې کېدو لپاره د روسیې ستراتیژیک منطق تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله له مخې په افغانستان کې د روسیې پر ګټو د پوهېدو لپاره باید د دواړو هیوادونو نقشې او جغرافیوي موقعیت ته ژوره کتنه وشي. افغانستان د منځنۍ آسیا په لار کې پروت دی، هغه منځنۍ آسیا چې روسیه یې د خپل نفوذ ساحه ګڼي. د افغانستان امنیت او په ځانګړې توګه د شمالي ولایت نو امنیت چې له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره پر پوله پراته دي، د روسیې لپاره چې له هم په منځنۍ آسیا کې د شوروي د دورې د واکمنۍ او ګټو خیال په سر کې لري خورا اهمیت لري. دا ډیپلوماټ په لیکنه ښایي له طالبانو سره د روسیې لیوالتیا تر یو حده د لویدیځ د فشارونو په وړاندې غبرګون وي، ځکه افغانستان د روسیې او چین د دیوال تر شا پروت دی او په سیمه کې د چین او روسیې تر نفوذ لاندې ساحو لپاره د افغانستان امنیت مهم بلل کیږي. خو مقاله زیاتوي که تاریخ ته وګورو پوځي مداخله به لویه تېروتنه وي او روسیې او چین په دې ښه پوهیږي. ډیپلوماټ دې ته هم اشاره کوي چې ولې طالبان غواړي روسیې ته نږدې شي او لیکي چې طالبان د دې کار لپاره دوه دلایل لري. نومړی دا چې دوی غواړي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي او دوهم دا چې دوی غواړي د یو قوي سیاسي قدرت په توګه غواړي وخی چې د خپل او ګاونډیو امنیت تضمینوي. خو ډیپلوماټ له خپل پوخانی توافقاتو څخه د طالبانو ځینو سرغړونو ته اشاره کړې او لیکي چې طالبان ښایي په دې برخه کې د باور وړ شریکان نه وي. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وقت ده سهار شپږ نیمې شوې و ارزو لنډو خبرونو ته. نن جمعه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تېره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د